افغانستان کې د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کو. چین په تورخم کې د کډوالو په یو موقتی کم کې له پاکستان څخه راستنو شو کډوالو او بي ځای شو ته مرسته ولېګله. په مرستو کې اته امبولانسونه، د اوبو ټانکرونه، پیکاپ موټرونه او همدارس خیمه شامل دي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پرون جمعه په یو خبر پانه کې وویل چې چین د غمرستې په عمري موقت کم کې چارواکو ته سپارلې دي. عمري کمپ یو له هغو کمپونو څخه دی چې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال او کورنۍ بې ځایه شوي کسان پکې میشتې. دغه کمپ په ننګرهار کې د سیلونو، سختو بارانونو او وروستیو توپانونو له امله سخت زیانمن شوی دی. د ترکیې د همکاري او همغږۍ ادارې ټیکا د $55,000 په ارزښت د هرات د حوزوي روغتون د سرطان څانګې ته 40 روغتیایي وسایل او تجهیزات ورکړل. د ټیکا مسؤلان وایي دوی د دغه روغتون د سرطان له څانګې سره د 40 طبي وسایلو تر څنګ د یو اندازه درملو مرسته هم کړې ده. افغانستان د سرطاني ناروغیو په درملنه کې د وسایلو او درملو د کموالي له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او د سرطان په ناروغۍ اکثر اخته کسان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. د هرات په حوزوي روغتون کې د سرطان د تشخیص او درملنې څانګې له څه باندې 4 کلونو راهیسې فعاله ده. د دغه روغتون د مسؤلانو په وینا په تیرو 4 کلونو کې هلته د سرطان 2300 ناروغان تشخیص او تداوي شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري څو چنده زیاته شوې ده. دیمتری ژیرنوف د روسیې له تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې د تیلو د تولید په برخه کې د موسکو او کابل ترمنځ همکاري لمخ کې پیل شوې او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور لمخې نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغه وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې ویلي دي نیت لري د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکارۍ ته پراختیا ورکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وویل دوه اړخیزه سوداګري اوس څو چنده زیاته شوې او هغه د روسیې لخوا د غنمو، اوړو او غوړیو او د موټرو د تیلو په ګډون ځینو برخو کې پرمخ ځي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسي انټرنیشنل وایي په بنو کې د پاکستان د پوز له لوري پر سوله ییز لاریون د ډزو له کبله د یو شمېر لاریون والو مرګ ژوبله د هغه حق سرغړونه ده چې د بشري حقونو نړیوال قانون او د پاکستان خپل اساسي قانون د سوله ییزې غونډې په اړه ورکړی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو خلاف چې د سولې ملاتړ کوي د وسلې کارول غیر قانوني او د قانون نافذونکو له لوري د وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د لومړنیو اصولو خلاف عمل دی. د سازمان په بنو کې د چارواکو له لوري په داسې حساس وخت کې د موبایل او انټرنیټي خدماتو بندول په بیړني حالت کې د ناسمو معلوماتو او په خلکو کې د بیرې د خپرېدو سبب بلل دی. د پاکستان پوز په بنو کې د پرونی پیښې چې له کبله نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته ملامتي د پښتون ژغورنې غورځنګ په غاړه اچولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لاریونوال او د لاریون تنظیمونکي وایي چې پوز بې دلیله پر دوی ډزې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د اټومي وسلو د اړتیا وړ موادو له تولید څخه یوازې یوه یا دوه اونۍ شاته دی. انتوني بلنکن د جمعې په ورځ وویل د دې لپاره چې اټومي موافقه له پامه غورځول شوې ده ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو له جوړولو سره لږ تر لږه یو کال واټن ولري اوس ښایي یوازې یوه یا دوه اونۍ ورته په کار وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې په کلورادا کې په غونډه کې وکړې او په ښکاره یې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه لا اټومي وسله نه ده جوړه کړې. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستیو راپورونو له مخې ایران اوس یورانیم 80% غني کوي او که تر دې ډېر غني کړي د درو اټومي وسلو لپاره کفایت کوي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام هدف یې په بشپړ ډول سوله ییز دی. خو د اسلامي جمهوریت چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې که پر ایران برید وشي او یا د اسرائیل لخوا د هغه موجودیت له ګواښ سره مخامخ شي ښایي پر خپل اټومي پروګرام بیا کتنه وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د خیبر پختونخوا په بنو کې پر سوله ییزو لاریونوالو ډزې غندلې او ویلي دي له اداو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو د 50 تنو د وژل کېدو او د لشلون څخه د زیاتو نورو د ټپي کېدو په اړه اندېښنه لري. د نه حکومتي او خپلواک کمیسیون پرون په خپل بیان کې همداراز ویلي چې زرګونه کسان د ناامنۍ د پای ته رسېدو او د پوځي عملیاتو د نه کېدو لپاره راغونډ شوي وو چې ډزې پرې وشوي. په بنو کې خلکو په داسې وخت کې د امنیت د غوښتنې لپاره لاریون وکړ چې یوازې پرون د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د څو خونړیو بریدونو راپورونه ورکړل شول. تفصیل له اسمت انصاروان اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او یو شمیر سیاستوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر لاریونوالو ډزې غندلې دي. وروستي راپورونه وایي چې ممکن د ډزو په نتیجه کې لشته لږه 15 تنه وژل شوي او تر شلو ډیر نور ژوبل شوي دي. پرون ځایي روغتیايي مسؤلانو د یو تن وژل کېده او د وبشتنو ټپي کېده تایید کړی و. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټوئیټر کې په یو بیان کې لیکلی دی چې پر سولېزو مظاهره چانو له ادعاو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د 15 تنو د وژل کېدو او تر شلو څخه د زیاتو کسانو د شوبلېدو پر اطلاعاتو اندېښنه لري. د بنو د سوداګرۍ خونو او د سوداګرو د ګډي اتحادیې مشر ناصر خان بنګش پرون د احتجاج په محل بشال رادیو ته وویل چې د لاریون یوازینی مخه د امنیت غوښتنه و.
جنگ و دهشتگردی قابل نی میشه نیره داغا افغمائی نشی میش نیره ادغه دهشتگردی ادغه جنگ و اداز دیس نیره مکمل خاتمه غوری.
مظاهره چان وای چې پاوز پرې دزی کړي خو پاوز او نورو امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دی ویلي. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابې شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په وروستیو ورځو کې په یوه مرکه کې تایید کړ چې د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د شپې مهال تر هغه حکومت کوي. په بنو کې پرونی ستر لاریون ورسته لدی وشو چې د سیشن به پورس په بنو کې د پوز پر یو مرکز په بریټ کې ملکی وګړو ته هم مرشوب لی واوښته. د دغه بریټ مسؤلیت د ټي ټي پی د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه واخیست. هغه ډلې چې پاکستان اډ اکوي د افغانستان په خبره کې میشته ده. خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ور بیا وویل چې د طالبانو له حکومت غواړي چې په پاکستان کې په ترهګرو پیښو کې د لاس لرونکو خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ممتاز زهرا بلوچ په یو خبري غونډه کې وویل د حافظ ګل بهادر ډلې په افغانستان کې پناه اخیسته او په پاکستان کې په ترهګرۍ کې لاس لري. پرون په بلوچستان ایالت کې لشتل لشت درې او په خیبر پښتونخوا کې دوی حمله وشوي چې پترس کې لسکونو امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته مرشوب لا واغوشته. د بلوچستان په تربت کې چې او پښین کې شاوخوا شلتنه پوزیان او ملیشه ځواکونه وشل شوي یا ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا په تخت بای کې د پولیسو پرټانی او د جنوبی وزیرستان په مرکز وانی کې 14 نامعلوم شمیر پولیسو او ملکیانو ته مرشوب لا اړولې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خبر پښتونخوا په بنو کې پر اصولې زو لارینوالو دزې غندلې او لارینوالو ته په اوخت مرګ ژوبلې اندېښنه خوده لیده. لارینوالو هم ویل چې هدف یې په سیمه کې د امن ټینګښتو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د ازمه استحکام په نوم د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړل. دا عملیات د هغو وسلوالو ډلو د ځپلو په مقصد اعلان شوی دی چې د پاکستان د حکومت پر ضد فعالیت کوي. د پاکستاني چارواکو په وینا د ازمه استحکام د عملیاتو پر مهال به د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی او نورو ډلو وسلوال په نښه شي. خو د پاکستان د پوځ لخوا د ضرب ازب په نوم مخکنیو پوځي عملیاتو ته په پام چې په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې پیل کړی وو، د سیمې اوسیدونکو دغه نوې عملیاتو ته هم ډیر اندېښمن دي او وایي ښایي د مخکنیو عملیاتو په څیر دوی د ژوند هر څه له لاسه ورکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د امریکا د ولسمشر کاندید ډونالد ټرمپ ورل مورز د جمهوریت پال ګوند کنګری ته په خپل وینا کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پر څرنګوالي انتقاد وکړ. ویل چې دا ډول وتل د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر شرم و. ډونالد ټرمپ یو ځل بیا دا وکړه چې په افغانستان کې 15 میلیارډ ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي او زیاته کړه چې اوس دا وسلې په بازارونو کې پلورل کیږي. اسمت سروان د ټرمپ د دغو څرګندونو په اړه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جمهوری پال ګوند مسلمانانو له مشر نصیر یاسینی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د انتخاباتو په نتیجه کې ډونالد ټرمپ بیا د امریکا ولسمشر شو. د افغانستان په اړه به د امریکا په پالیسۍ کې بدلون راوړي؟
او زه فکر کوم چې یو سنا سو بدلون راځي، ځکه ما عدالت د د دې نه مخکې ډېر ریپبلیکنان سره هم خبرې کړې دي. په خپل ټرمپ په خپل خبرو کې په واضح ویلي چې زه جنگ ختمون کې ما جنگ شروع کوون کې نه، ما تاسو قتل چې ما د ټول زوینه عراق نه می فوجونه راويسته، د افغانستان نه می فوجونه راويسته، له نار کوریا سره خپل تعلق کړو. خو که چېرته د جنگ ضرورت شي او زه په کوم ملک ته د کوم هیواد تر جنگ لپاره زما نو هغه به واحد افغانستاني چې زه طالبان په نخ کم، نو دا زما په آن باندې یو ډېر سخت بدلون دی چې د بایدن په پرتله باندې د ټرمپ انتظامیه کې راځي. او د پخکار ټکو ویل چې بګرام مونږ ته خورا اهم وو، بګرام چې وو بایدن چاینیزانو ته پاواله کړلو، ما غوښتل چې په بګرام کې پاتې شم.
لیکن یاسیدی صاحب، دا ٹرمپ پوچھے افغانستان فیصلہ وقت ہے دپ وقت کے دے دو ہے تھڑن لاسلک شو
بالکل واضح ہے چې د شروع کړي وا، خو چونکہ دلته اوس د پړپ بایدن چې د انتخاباتو د خاطر هم خو د خپل خبرو کې ویل چې ما طالبانو سره دسی هو کړ کوله چې هغه د امریکایان په ګټه وي او امریکا په لوړ سر راوته دي، په اوچتو شملو راوته دي. خو زه د بګرام نه راوتل، ما غوښتل چې بګرام کې پاتې شم، زه کې د بګرام نه د چین هغه فوزي زینه او کوم ځکه چې اتم جوړه دوی جوړه یو سات دی د بګرام نه، نو موږ د پاره دغه یو ډیر خ زای و چې موږ خپل فوجونه تل ساتلی وي. نو زه د بګرام څخه نه راوتلم، مطلب دا و چې بشپړ زه د افغانستان نه راوتلم، زه به په بګرام کې به د امریکایانو فوجونو حضور لرلې.
هغه معاهده چې دوی په دوحه کې کړې ده د هغې په اساس باید ټول امریکایي پوځیان حتی تر هغه وخت مخکې وتلي وای چې بایدن خپل ځواکونه وایستل.
سروان صاحب، هغه معاهده خو اوسه پورې ما لوستلې نه، تا لوستلې نه، طالبانو دنیا ته خود لري نه، امریکایانو دنیا ته خود لري، په هغه معاهده کې څه شی دي؟ هغه معاهده خو پټه معاهده ده چې دوی څه کړي دي. طالبان ولې دا معاهده دنیا ته نه ښیي؟ دوی خو وایي چې موږ د خدای او د رسول نمایندګان یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په چهار چې معاهده کړی دا ټول مسلمانانو ته پختاره ده، حلف الفدول دی او کداغینه ورسره نور میثاقونه دي. نو خدوی دې دغه معاهده وخی چې موږ ګورچ په دې معاهده کې څه لیکل دي. دا معاهده معلومه نه ده چې دې معاهده کې دې څه شی لیکل دي. نور امریکایان داسې وایي چې طالبانو د امریکایانو سره ژمنه کړې ده چې هر وخت تاسو بیسونه په کاری موږ درته دا بیسونه درکو. نو کاشکې دا معاهده موږ کتلې وای چې موږ خوشی وای چې دا معاهده رښتیا چې کوم طالب دا خبره کوي دا رښتیا دی او کنه دي.
لیکن دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد چې هغه پخپله په جمهوری غوښتونکو ګوند کې غړیتوب لري، هغه هم دا خبره کړې ده چې په معاهده کې یوازې ابدا لیکل شوي دي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي او طالبان به حمله پرې نه کوي.
او دا خبره د پورنو موکړه چې په اتلس ټرمپ دا خبره وکړه. زه خپله په کمیشن کې تاسو معلومات دي چې زه خپله هم استاد یم د ریپبلیکن پاتې ګوند. نو د خپلو خبرو کې دا وویل چې په اتلس میاشتو کې یو امریکایي مړ نه شو، ماره طالبانو سره دا هوکړه کړې و چې تاسو په امریکایانو غږ نه کوئ، موږ به راووځو. خو وی ما دا ویلی چې په بګرام کې موږ پاتې کیږو، بګرام کې زموږ شتون نه، بګرام به تاسو نه ټچ کوي، بګرام کې زموږ امریکایي فوجان پراته. نو که خلیلزاد دا خبره کوي په کوم بیس باندې کوي؟ ټرمپ په خپل خبرو کې دا واضح دی.
د جمهور پال ګون له خوا د امریکا د ولسمشر روانو انتخاباتو ته د کاندید ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه په کالیفورنیا ایالت کې د جمهور پال ګون مسلمانانو له مشر نصیر یاسینی سره مرکه وه.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تم دو سو ولا چیز کار نشتا خلانم تذکرہ میں ویور مالک سخوار و غریب تا سکارو چی وی سو کمک ممک نکی گی اسم نشتا
دا د یوې مور خبرې مو اوریدې چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکوله، خو په دې بریالۍ نشوه چې خپلې بې سرپرستې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له دندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني، خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر دې ته څه وي چې بښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دوو په وړاندې باندې هیڅ نشو کولی. دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوی. اما زه د دوو تاب د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا وکړي. هغه میرمنو چې سوال یا گدایی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول، له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ را په دې خوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولی سړیان مجبور شوی دی، ښځې خلا ډېرې مجبور دي. یوه ښځه راغلې وه او دغه دواړه زمنې، یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅ او مصرف ورلغاړي دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماتم د سواله چې هیڅ کار نشته. لاړم تذکره مې ویول، مالک څه خوار او غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کیږي، هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولې ده، نه ښه نه بد. یو ولاړه سره کومک کوي نور بس.
د کابل د کارتینا اوسیدونکي ناجیه چې اول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي. وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی، بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي. زه خپل همغه کار کوم او ورمه کور ته میر شي خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو آیند مې وږي پاتې کېږي. او زما پلار خو مریض ده که نه، دونه نو سودا نه کېږي. د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی، تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی. خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یو حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټول موضوعات قربانی میرمنې دي، له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپل هم په جریان کې اسئ. څلوېښت کاله په افغانستان کې جنگ او جګړه وه او له دې کبله ډیری کورنیو خپل د هغه ناناور خانه، معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابرې سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي. هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون نړېدلی ده. نو ډیری ایو کې مثلا میرمنې ویسه د کور ټول چارې سمبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه میرمنې ماش ته کتل سترسو هغه ماش واخلي او امرار معیشت وکړي په یو شکل د اشکال سره. یعنی هغه هم دومره ماش نه وسو غوي وکولای شي په سم شکل سره خپل ژوند مخته ویسي. چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامی ژوند درلوده. حتی اقل چاته لاس وک نه و. نو هم د شکر ځای و. خو اوس سګورو خبريګو یعنی شخصا زخپلا هر ورځ مثلا درې څلور ټلیفونونه ل همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکړئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې دل دې موضوعاتو سره لاس او ګریوان دي، هر ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناسه شماره یې ور پیدا کړې ده او پوهېږي چې په بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې له یوې خونه د فقر کچه لوړه سوې ده، بېکاري ده، مېرمنې کار ته نسي تلی، نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي. په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري، بله لار نه لري، ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بد لمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګریوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو میرمن دومره مجبوریږي د تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچی په کور کې مري، او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري. په دې باندې ټول باور لري او مطمئن دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جسی او خر به دستي، هر څومره که یو څوک خیز وچي بالاخره بیا هم په دام په ولومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه څه خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کیدوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورګلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام هغه واقعي حقوق مېرمنو ته اسلام ورکړی دي. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویلې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هیواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې داسې مېرمنو سره تر یو حده پورې تر خپل توانه پورې مالی مرسته وکړي؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام د حالت په دې مېرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه یې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بېچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزده کړو، بلکې ماهیګیري ورزده کړو چې ټول عمر هغه آسوده وي. زه له هغه کسان دقیقا دلته ډېرې مرستې ټولېږي او افغانستان ته انتقالېږي او له دغه رقم بېوزلو کورنیو سره مثلا مرسته کېږي، د خیریه بنسټونو لخوانه، د نهادونو لخوانه، په شکل د اشکالو سره. خو د ما پیغام همیشه دوی ته دا ده که چېرې تاسو واقعا غواړئ چې فقر له منځه یوسئ، او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي. نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم ښایي دغه پیسې در واخله فرضاً، د یوې میاستې خرڅ ته واخله یا د 15 شپو خرڅ ته واخله، خو بیا 15 به بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردس یو بل چا نه د مرستې غوښتنه وکړي. نو که چیرې مثلا داسې یو بنیادي کار دوی ته وسي، فرضاً یو فارم د مرغدارۍ ورته جوړ سي، فرضاً یو فارم یا یو غوا ورته واخیستل سي، یا مثلا یو بزنس ورته جوړ سي، یا مثلا یو خیاطي ماشینونه ورته واخیستل سي، دوی ته روزونه ورکړل سي تر څو دوی تولید وکړي او بازار تیار شي، په دې شکل سره به دوی ټول عمر مثلا آسوده وي او د خپل لاس له خوارۍ نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو سره کوي د دینی عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لارو خانه کول لپاره مول قاضی محمد الیاس مدنی سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
د سیو پدیده راغله د افغانستان دغه با عزت قشر ته او دغه با همت قشر ته چې وز د ته مجبور شوې خويند د مجبوریت په اساس باندې کیږي. گدایګری سوالګری د هیڅ څوک د مستین نه کوي. هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته چې گدایګری یا سوال د هغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه. دا ټول د مجبوریت په اساس کې افغان مرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب حتی تاییدیږي. دا ټول باید تایید شي چې افغان مرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر لدنه د دوه بلر نه لارښت اولادونه لري، دا کندې دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هاغه مرمن چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخ کې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده راغلې ده چې هاغه مرمن چې لوست دي، هاغه مرمن چې تعلیم یافته دی، تحصیل کرده دی، هغه وز آماده شوی چې هغه گدایګری وکړي او گدایو کې تر څو خپل وړو ماشومان ته او خپل اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، اولاد به ډیریږي که تر څو وضعیت دغه روان وي. د افغان مېرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي. نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام د هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوی ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمون دو حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه خپل چون ماستری مده اسلامي علوم واغه من ماستری کړی ده. من په نړیوال په هنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینه منوره د نړیوال په هنتون څخه ما اسلامیات لوستی دي. نور خلکو غوندي په مدارسو کې نه پات شوی لکه د دو غوندي من نړیوال لیدلې دي، هم اسلامي ټولنی لیدلې دي، هم اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دي. دلته من په افغانستان ان کې دوه حالات لرو. یو اسلامي نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض په هیڅ نوع خشونت نه قبلې، بلکې اسلام هر برخه ته هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا كل ذي حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په اسلامي نظام کې دغه یو لوی قشر او دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا نر نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینه نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسی بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروکې هغه مور ده. نو چې کله مور بي سواد وي، کله چې مور بي تعلیم وي، یا کله چې مور د خپل حقوق څخه بي برخي وي، یا چې کله مور ونشي کولای خپل حقوق تر لاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویل شو که د اسلام په نامه تجارت ویل شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فل حال لپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او جدي عنوان لاندې د یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دو چرته دا داوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی. اولینه کاردول همدا پکار دی چې ټول مرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او تر څو موږ د مرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دوه پخلو باندې موږ مسکا وګورو، تر څو میندې د روانو اولادونو لپاره تمه پیدا کی او رضوان نسل پیغل نسل دا قلم پلاس منګه وګورو، نو منګه ویو چې ولا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شی روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلې، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پریده چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولینی حق د والدینو چې دی په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړه کې، په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. په تیر وخت کې د درې کاله مخکې دولکه دوه نیم لکه با عزت افغان با همت افغانان موږ په کانکور کې بلل چې امتحان به ورکو، اما سکه تاسو ولید چې 50,000 افغانان متاسفانه چې 50,000 افغانان د کانکور امتحان ورکي. آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خدل شو؟ ولی مایوس شو؟ ولی نا امید شو؟ هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امید شي؟ په اسلامي نظام کې ملت باید مایوس شي دا کوم منطق دا کوم دلیل دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع علماء په دې برخه کې هیڅ نشته بلکې دا ظلم دی دا استبداد دی دا وحشت دی په دې برخه کې موږ دلته د اسلام نوم نشو ورکولای
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري دوی ته سہولت نه پیدا کوي حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري نړیوال ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي عام وګړي چې لاس سره یو کوي ټولنه جوړه کی حداقل هغه میرمنې چې ډېری مستعقی دي ډېر نس کولای په کوم انداز مرسته سره وکړي
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوی د خجالت په لارې باندې روان دي په خجالت کوي خو د د پاره وخت دي اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخه په وړاندې باندې دوی د بی وفایي او د جفا څخه کار اخلي نه بخون کې عمل لې چې هم نړیوال کوي هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوندې هغه د ژبې خاوندې او هغه یعنی په خپل برخه کې چې هر افغان هر څه کولای شي دغه مبارزه دوی باید وکړي دغه یو اسلامي مبارزه ده او دغه مبارزې نه د دوی کوي نه کی نو دا به ځان ته خجالت وي ځان ته ملامت وي خپل اولاد ته خجالت وي خپل اولاد ته ملامت وي او بلکې خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو مونږ ژوندګي کو مونږ خوشاله چې مونږ اولادونه تعلیم وکړي تحصیل وکړي ام دغه قیاس برته د افغانستان په هاغه مظلوم قشر باندې وکا چې دی او ظالم او د استبدادي نظام د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي او په دوه باندې دغه درانا او دغه د سعادت دروازې بندې کړي دي نو ټول مونږ ملامت یو او مونږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هاغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري خپل شعور دی راویخ کی خپل ضمیر دی راویخ کی او انسانیت یو انسانیت دی بشریت یو بشریت دی او موږ لپاره مهم شې چې دا په اول اساس کې هغه انسانیت دی هغه بشریت دی نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دی وس خاموش پاتې دی وس आवाज نه وشکولې دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به روان وي نه باید مبارزه وشي باید په دې مدني ټولنې کې په فعالیتي یا نور د سینجوګان فعالیتي چې داغه د پاره کارو کې نو مخکې دینه چې موږ دغه کارو کوو زه به دومره و چې موږ په خپل ایمانی او خپل وجداني او خپل افغاني مسؤلیت ادا کړی وي
bale aw ke chere da mermani pam da si waziyat ke patisi na hakam nizam tawajjuh ke na riwala tolana na afghanan che dui de mrast tawan lari halat sumra kharabe dalisi aw da mermani kum karuno ta al ke dalisi
pa yow nizam ke che da mermono da si huquq da pokhul and shi yow huquq war nashi ka wale no da de tolani da parmaghtag da para mang hech rakam umed na laru aw da yani da bad awaqib da sirb pa afghanistan ke tam nashi به ګاونډي هیوادونو تمزي او دا به نړیوالو تم رسیږي ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم نه لري تحصیل لري موږ او تاسو شواهد لرو دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي دغه بد عواقب به ټوله ټولنه به د دینه ضرر پیدا کوي او د کچرت نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي صلح ووسیږي او قوت په ټول جهان کې ووسیږي نو اوس وخت دی چې افغان مرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي او بلکې افغان مرمنو باندې تجارت و نشي او د حاکم نظام هم به دغه بغیرت حرکت چې دوه وس په وس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهات العمل دغه مرمنې ګروګان نیولې دي دغه ګروي به ختمه کی او افغان مرمنو ته دغه بغیرت اقدام شویرې ده به خاتمه یافت کی او دوی به خپل حق حقوق ټول ورکړ شي
کپدې خبر راته وکي حاکم نظام ولید سکی دي خځو پر وړاندې ولید وګونه چلند دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی خپل مانځ کې کسان لري چې درس ویلای پاندونه ویلای تاسو خپل څه نظر لري ولید خځو پر وړاندې دا ډول چلند کوي دوی
د خځو پر وړاندې دغه رنګ چلند زه صرف دوه نقطو لپاره اشاره کوم کچرته دوی دا دعوا کوي چې موږ اسلامي نظام یو اسلامي نظام او دوی دغه دعوا کوي چې موږ د مدارسونو راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکي نو یا خو دوی د اسلام لوست نه دي په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه خبر خمن نه دي دوی اسلام نه دي لوستي نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي بلکې دوه خزه دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي نو د دوه نه د پیغمبر سیرت لوسته دي نه د صحابه کرامو سیرت لوسته دي نه د امامانو سیرت لوسته دي یا د صورت دی چې دوه هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري هیڅ نوع د دین معلومات نه لري یا کدا نقطه نه وي دوه معلومات ولري د دوه پزلونو کې تور نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم د دوه پزلونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده دوه منافقت کوي پزلونو کې دوه پويږي چې دا دوه حق حقوق دي خو دوه نور کوي بلکې دوی د سیاسي وجوهاتو لپاره یا د رسمیتو د پیژندلو په خاطر باندې پیوښ می مملکتونو باندې د فشار درولو په خاطر باندې دوی دغه بغیرت اقدام کړي دي، دغه یو نامناسب اقدام کړي دي، خزي او مرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوی حقوق د پخول اند کړي ترڅو د خزو د حقوق په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولونو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دي او یا د دوی په زړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان میرمنو ته چې لدان دغه خسوي دي دوی په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، تاسو ډاډ به دوی ته څوي؟
دوی ته زمونږ ډاډ داوي قدم په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینه په نمائندګۍ د ټول میرمنو موږ معذرت غواړو، موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای که دوی دغه نارینه وبخي، ځکه چې دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوی، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیه کې دومره نه ده شوی. نو دغه میرمنې د خپل بزرګۍ سره، دغه میرمنې د خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه ته عفو بخښو شو کی. اما زه د دوی د ډاډ په خاطر دا ویل شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوقو باندې سترګې پټيږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته وایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي دوی به هیڅ قسم مخونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شي په کور کې خپل والدین له نګوري، اقل شي په خپل کور کې خويندو ته نګوري، مېرمنو ته نګوري، لورګانو ته نګوري. نو خويندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسو عاجز یو، موږ او تاسو په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاکم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی د خپل ذات په اساس باندې چاغي صفاتونه کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوي دي، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دي دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دي، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دي او دا یو پروجیکټ دی. دا به ان شاء الله لري کیږي او مرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوخی سره به ان شاء الله خپل لورګان او تاسو به جاپونو ته ځي، وظیفو له ځي او تاسو اولادونو به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به مخ خلاصي. ولی چې انسان ظالم کیدی شي خو الله ظالم نه دی، انسان عادل نشي کولای خو الله عادل کوي او دغه زموږ ایمان دی او دغه زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننې خبرونه یو پزړه پوری او نوې موضوع ته ځانګړې شوې او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واوري چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه څه څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافي چاپیریال په باب د خونکي درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل، امریکایي فضا ګرځیدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راته شو او ګرځیدلو. نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډیره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی، او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندې هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړ دي، دا د لمر د وړانګ په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي، ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنی له 100 میلیونه کیلومترو څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پیښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې، او په اوسني وخت کې د 21مې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل، او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایمه کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په 21مې پیړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په 21مې پیړۍ کې ډیری علمي څیړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیز جغرافي ته ځنګړی شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافي د کرهنې لپاره مناسبه ده کیه، او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسأله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیا یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایطو لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنۍ وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنۍ او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي، او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلق په کښ او کروندا اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلق په کښ او کروندا اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښ او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایږدي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښیږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټ نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوش څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوش زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوش هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوش کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی. په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کې. نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی وریجې نه کرل کیږي، خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زده کوونکو، کرهنیزه جغرافیا یو پراخ بحث دی او پر راتلونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وغږدو چې وی په زړه پورې مسالې ته ځانګړې شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کومو سیمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بلونکو نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي، چې له سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یاد شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورښتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ، او د سترګو پزی او د سر د کوپړې جوړش او داسې نورې ځانګړتیاوې تاسې په تصویر کې وینئ. تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنګه نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورشتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانیستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورشتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګې، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري، ګرګوتي یا تاو سوي پیچل سوي ورشتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شونډان یې غورز دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او ورشتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستکو په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نشته. سور نژاد لرونکي کسان چې دی یادیږي دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریزې یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم شي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي، لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسېدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي، لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانان ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسېدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی، او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې په پوستکي راټولیږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي افیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن دا چې تور رنګ لرونکي وي، د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکي زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکي د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تېرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدیره سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي. د انسان پوستکی غنم رنګه ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي، په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تېرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره، لکه چې ورڅخه یادونه وشوه، د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهان باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد له شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د لمنځوړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریات خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 23 ماده کې درج شوې ده چې د افغانستان په اتباعو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاوو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
یا زلفی دې ملانډا وگرانی، وګدی وګدی دی، زلفی دې ملانډا وگرانی، وګدی وګدی دی، پیدا چې زنګ پوس ندی، یا خودی خودی دی، پیدا چې زنګ پوس ندی، خودی خودی دی، زلفی دې ملانډا وگرانی، وګدی وګدی دی، پیدا چې زنګ پوس ندی، یا خوري وری دی. پیغلو منگی خی اپولو باندی، دکلی پیغلو منگی خی اپولو باندی، راغلی گودر نسانی ولی و لمدی دی، راغلی گودر نسانی ولی لمدی دی، پریدا چه زنگی پاسی ندی، یخوری بری دی، زلفی
دلی چپ زے یا جوڑ کا بالغ د تور زلفون دلی چپ زے دمنه خوب پری کم ما وقودی قودی دی دمنه خوب پری کم ما قودی قودی دی زلفی د ملنگا مگرانی مخرا و قرار کینا یارا نمکا وزا ساتا ملانجی لانجی دی یارا نمکا وزا ساتا لانجی لانجی دی زلف دے ملانڈا وائر وو گی بگی دی ریدا چھ زانگی پوسی مدی